آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبری هم هر کلی مکوم په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وزیر په کوم لوري روان کړی او اغیزې به یې پر افغانستان څه وي، په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وویل پاکستاني ځواکونو د پنجشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غوښتونکي ډلې په تنځایونه په نقشه کړي دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوي دي. بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اژانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې دا حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې مېرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان دا حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلې دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران دننه تر حملو وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوي دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي، کنه دا لانجه به پسې پراخه شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سه شنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست سر اعظم انوارالحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشران پاکستان ته تښتېدلي دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي په اوږدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې دا حملې وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه له ازادي راډیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شر اخلي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ به وضعیت پسې نور هم کړکېچن شي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی د ویلې کوي د هغه افراطي ډلو نه چې کوم هغه عملیات چې هلته د دوی په ملک کې وشول سم په کرمان کې او دوی وګړي ایرانیان د لاسه ورکړل. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي یا د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکي ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو یا تروریستي ډلو همیشه کوربتوب کړی په هر دلیل باندې چې دی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابي طرف ته ولاړ نه شي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پذیري حالت کې دي. نو زه فکر کوم د لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منځ کې یو تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړای شي ځکه دغه مشکل په ګډه سره حل کړي.
مننه.
ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی دیو بل همکاری ته ضرورت لري. فکر کوم بجای دیس دا تشنج یا ازبیات شي، نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاری لاره به ونیسي.
مننه. اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې دا کړکیچ به ممکن پراخ شي او کنه کېدای شي چې له همدې سره بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط بهتر شي؟
مننه شوهر صاحب، تاسو سلامونه او ترنو میلمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه ویلي. یقینا زه په دې باور یم چې په سیمه کې که څومره تفاهمات ډیریږي دا د سیمې دپاره زیان دی. اول خو دغه تازه خبر دی چې نن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سیریوان سیمه ویشته. یعنی دا داسې ښیي چې پاکستان دومره صبر او حوصله نه درلوده چې دغه خبرې یا دغه مسله د خبرو د لارې نه حل کړي. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي، مثلا چین دی، غږ یې په دوی باندې کړی چې تاسې د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسې حل کړي. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران دپاره یو مشکل دی، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نه هم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه په یو تفاهم سره د دواړو خواو نه ترسره شوی.
یعنی ستاسو مطلب وبخشئ، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ به پسې پراخ نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ، همداسې ده؟
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی. ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه د ایران دپاره نو، ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وایي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نه توتیانی. نو زه دا فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه فعال په اصطلاح نه دی.
مننه اتمر صاحب، دې ته به بیا راشو، دې ته راځو چې د سیمې لپاره یې اثرات څه دي. خو همدا پوښتنه چې آیا دغه کړکیچ به پسې پراخ شي او که نه، په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه درن تاسو او درنو میلونو اوریدونکو هلته. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکیچ به پراخي د ټول عاملونه دي. په سیمه کې په ټوله سیمه کې ستونزې رامنځته شوي دي، اما د جیشل عدل او همدارنګه د هغه ازادي غوښتونکو بلوچانو چې پاکستان یې ځان ته خطر او ترهګر بولي، د هغو په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیا باندې بلیس کول، د دې ښکارندوی کوي چې په راتلونکو ورځو کې کلي نږدې نوي ممکن کال دوه کاله وروسته همدغه ډلې لکه په تېرو شلو کلونو کې چې له بده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوې هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوې، دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړې توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه دا چې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران په تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو، که څه هم بلوچ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تېرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اتاک باب ورلد وار کوم کتاب لیکلی دی، تېرې پیړۍ په واضح ډول لیکلي دي چې دغه دوه هیوادونو تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سی د دې ته شادرې دلی دي، او دا د دې لامل څه دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په نوکسیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغه دوو هیوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګه د بلوچانو ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټنځایونه یا ښکاره ځایونه چې درلودل هغه هم ثابته شوله چې دا د تختاو د دبي هلته مرسته کېږي، هلته د دوی تحلیلات او د دوی لوجستیک ټول کېږي. نو زه فکر کوم د اوسنی وضعیت په کتو او هغه څه چې حتی په امریکا کې اوس ځینې پالیسي میکران په دې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټوله سیمه به د دې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب. تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر مې تر خپرونې مخکې واخیست، دا به په لنډو سره واورو بیا به بحث ته دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیر شو کنه، دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي سیاسي دولت تنظیم شوی دی، نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
اغلی کڑوخیل، د شاغل خټک له دې نظر سره تاسو څومره موافق یا سیدی خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کړکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې دا خبرونه په نړۍ کې خبریږي او د دوی د غورځنګ به ورسره ډیر مطرح شي؟
زه فکر کوم چې له داسې وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نورو ملکونو بدلته زیاشي، هغه څوک چې غواړي چې واقعا پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې له همدغسې فرصتونه له دغه ګروپونو نه اوس به هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشنج زیات شي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپله ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یوازې په ځیری حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د دومره چې ټي پي سره په مشکل کې ده، موږ هم ویره دوی اوس له بلوچان نه لري، او ځکه چې د بلوچ په منطقه کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واقعا نګرانه دي. نو په همدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي، او همدارنګه ایران چې نه وایي هلته مثلا ځینې حرکتونه شروع شوي دي، او مثلا بنګبول د پروس کړه عمومي تظاهرات چې څومره په څومره قوت باندې وشو او ټول ملت د دې په خلاف باندې ودرېده، په داسې حالت کې زه فکر کوم چې دواړه ملکونه نه دي چې مثلا همکاري ونه کړي، دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچان که دی خواته دي هغه خواته دي، له دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي، او دې ته بل لمن وهي چې شاید یمن کې دی او بے اعتمادي یا نګرانی لا زیاته کی او د په یو واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1948 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړښت سره مخالفت وکړو، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یغو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قواوې افغانستان ته راغلې بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی هلته سم تر سره نشي، او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لنډ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به له دې سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا دغه ازادي غوښتونکو کوم تحریک شوی، لکه څنګه چې د ګارډین ورسمان له مقاله څخه تاسو ودونه سو او اساس لري چې تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په ودري زولار مخالف حرکت دی. دغه څه کوم شکل چې وسته ما څه ویلي موږ د دې خیرانو چې په تیر یو نیم کال کلونه کې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو تحریک کله چې نړیوالو ورسپانو سرلیک سو په تیر یو نیم کلونه کې یاده دی غړي حتی په غربي هیوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې تر څنګ زمینه ده ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوې، چې هغه په خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستان د ادبي لید د ازادي غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه ور ګرځي، لکه په مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بری باندې بحثونه اوس په متحده ایالاتونو کې پالیسي او کله چې په متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستان د ازادي غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي او په لومړي سر کې د نوم راتل دوی ته توجه هم اړول دي. او پاکستان په دې مطمئن دی په تېرو اویا او څو اویا کلونو کې کله چې دوی په دغو دوو ایالاتونو کې چې د دوی صوبې ورته وایي پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاري هم نه ده کړې، هغه دغه ډسپیوټډ ټریټوري یا مثلا د شخړې ډکه یوه سیمه چې هغه باندې دعوی هم دي افغانستان خپله دعوه لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا ویره د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې وو د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو صدلیک سي او نړیوال پالیسي جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمه ایز نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري پکې، نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب د ستاسو د خبرې په تایید. مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته او چاپی خبرونو ته د کتنو پترس کې چې کله پتیرو فرزن یو اټکلی وخت زیات کم پتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلی دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ دغه لیکنه نه وی خبرې کړي، لیکن لتیرو دوه ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو ورسپانو کې همدا مسله یادې چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا ازادي په سپوک کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې شریکه کړې ده. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به زه له تاسو درنو مېلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د وینا هغه که پاکستان یا وکی ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلال لیکلي دي دوی د دومره تکړه شي چې یو بل ختم کړي، موږ به ننداري ته تیار یو. رحماني لونګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي، دواړه د افغانستان د پوینه دښمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقید لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د ځمکې لمخه دي د پوینا اورک شي. نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث ته راوګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي، کچیرته له لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه ورسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریا و عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن که له غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟
یقینا دغه تشویشونه شته دي، ځکه اوس که منگه نن رازه دغه صورت حال وګورو، پاکستان و ایران دواړه تر یو حده پورې اوس هم په هغه کې دي، الارت دي، په اصطلاح تیار سایت دي. په دې معنی چې مثلا پاکستان د پاکستان دغه صدراعظم په هغه کې و، په سویس کې و، دا خپل هغه سفر یې نیوه تمام پرېښوده، بېرته راغی پاکستان ته نن. او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللی، او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تللو ویزه نه ده ورکړې. یعنې دغه سه ورو ورو هغه کېږي، مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کوم بل دام د ایران د پاره ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان دپاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوې جګړې توان نه لري. خو په هر صورت که دا یو داسې یو لویه پروژه وي چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې دپاره ډېر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانه که د پاکستان د خانه په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هېوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي، مال تجارت، دغه راکړه ورکړه په دغه دواړو هېوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کی او وکتل شي. یعنی یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومه خواته انتشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه آغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نه ښکاري چې په دې سیمه کې د منځني ختیځ لا هغه سره رانیولې تر دې خوا پورې په پراخېدو ده یو ډول؟ البته اتمر صاحب دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبرې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خواله رسنیو سوشل میډیا ته څوک ګوري، د پاکستان په پاوڅ باندې ډېر زیات فشار دی. حتی د حملې په لومړۍ ورځ باندې ډېر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نه ښکاره کوي. یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړي وای. که ستاسو نظر واخلم،
څنګه چې ما مخکې وویلې چې دغه وضعیت نه به اوس هغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه ناامنه شي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان به لاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
بدون شک مثلا هند به دې وضعیت نه به ډېر راضي وي چې دا وضعیت لږ سره تشنج خواته ولاړ شي او په هند باندې هم دا یو لوی اتهام ده چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره همدغه ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت انډیان سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تحفظ مو حرکت چې و او یا مثلا د خپل بلوچستانو داره بهتر راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دوی کې هند او افغانستان دواړه ګرم بللو او متهمه ولوی. همدارنګه مثلا امریکا به دې ته خوشحاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې ښکیل کې، همدارنګه مثلا که اسرائیل دي. یعنې دلته شته هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نه ګټه اخلي او لمن ورته وهي او دوی خپل تحرکات په کار اچوي. دا مربوط دی ده چې آیا څنګه چې تاسو هم وویلې چې څومره دا د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دی، ځکه چې واقعا هلته اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه دی، سیاسي ثبات مطلق له بینه تللی دی. مثلا یو مطرب صدراعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډېر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا بې تفاوته نه پاتې کېږي او واقعا غواړي به چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بله خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چېرې مثلا ایران سره همکاري نه کوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچانو لپاره چې هم مثلا که اوس بس بلوچان که د افغان خاورې نه استفاده ونه کړي، خو مجبوري چې د ایران له خاورې نه استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه بیا مهار کېږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول ولوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچانو د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کېږي اوس به شاید دوی به له طالبان هم نگرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کېدای شي چې مثلا ځینې همکاریانې ولري یا ونه لري. اما په هر صورت دغه یو مشکل دی چې نه تنها چې د ټي ټي پي مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخته بعد به شاید همدغه مسله به هم راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچان په اصلاح تاکسکیږي
یا کومکیږي. البته اوس هم ویلې دي ځینې پاکستاني رسنیو د ځینې پاکستاني چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویلې دي چې لا هم د بلوچو له وسلوالو سره د افغانستان له دننه کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې دې ته اغلی کړوخیل اشاره وکړله چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچانو سره د افغانستان له دننه مرسته کیږي، خو که چیرته ارقامو ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچانو غورځنګ کمزوری شوی نه دی، د دوی حملې زیات شوي دي او شدید شوي دي. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د وضعیت په کچه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتره نه شي، اما که دغه روابط جګړې ته ملاړ نه شي او همدغسې کړکیچن وي، فرزند سفیران یو بل ته نه وي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي، په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بېل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیرات وي، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوله یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځني ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول، نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هېوادونه، بیا هغه هېواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو، پر برخه کې خورا ډېر کمزوری. تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هېوادونو دي، که ایران دی که پاکستان دی او که د منځنی آسیا ځینې هېوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدله کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط سو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع وه، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع وه. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجه یوه ډېر لږه سیاسي تاوان چې افغانستان کې، یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي، دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو یا هغه افراطي ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره یا خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیا د دغه هېوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هېواد یې ولري او خپل هېواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، اغلی رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د په سیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2000 او 2010 ترمنځ به راشي، چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، د نه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې چې د 2000 او 2010 تر منځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هېوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنې دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هېوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري، ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی. په ټوله کې یوازې افغانستان نه، د سیمې ټول هېوادونه به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي، خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کې تر نورو هېوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، لدې وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. دو ظاهر دا خو مناسباتو ځکه چې زایمان شیو بل سره سیاسي زایمان شیو بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محافلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات شته. د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا دې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث مونږ وینو.
د خټک صاحب په دې خبرو به زه دا هم ورزیاته کوم چې د پاکستان او ایران روابط د ځینو کتونکو په باور له 2020 کال راهیسې ډیر نارمل وو، او له هغه وروسته دغه اوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاوره باندې بمباری کړی دی. پخوا په پاکستان کې د شیعه او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووژل شو، او ایران عکس العمل بیا ښکارا کو په یو وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکي ابوالحسن جعفر ووژل شو، او همدارس په پاړچینار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي، شخړې شوي دي، کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي، او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه دغه د ایران او پاکستان روابط لکه څرنګه چې ما تشریح کړل مخکې، خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاده کړه، له پخوا راهیسې هم داسې نه اوسې ډېر شي که چېرته په دغسې روابطو باندې دغه رقم د اورلګي تیلی ووهل شي، څه فکر کوئ چې دا خطر خو شته پرته له څه شکه چې دغه کړکېچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولاړې کړي؟
ایران او پاکستان کې منافع هم ځینې منافع مشترک لري او ځینې تضادونه هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچانو ځینې ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سنی مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سنی مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو دخوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیم استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو سانګر یا را دا د ډېر وختونو نه عین که زه تاسو هم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کې بیا پنځه ډیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې، او تر دې نه نه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند روسي په یو طریقه د بلوچانو ته، یعنی دا یو لویه پروژه ده. د بل خوانه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هېڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هېواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چیران اخیسته او دی دوی مشوره هم اخیسته. نو که دغسې او د بل خوانه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی، نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي، دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د غوی نمونه واخیست او دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا خپل تحریک ته دوی تبلیغ کوي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه
مننه. جیش الله دل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غشتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال و او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه و. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونی لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دی چې د هغه د په وینا تر هغه رو مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره اور
پاکستان هم
بارها د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري، دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کډوخیل که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژوري د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي، اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دوی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې باندې دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کوي، همدارنګه بیا پاکستان باندې د هغه بلوچانو قربتوب کوي چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي. نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کېږي او د همکاري نه بغیر بل لاره نه لري. په دې چې ما مخکې وویل سعیده چې مثلا اوس په د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کېږي. اما دلته د فوج هغه ځکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دي ګټې پکې کېږي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي کې ځکه په عین هلته بیا دوی هسې پل تر دي دوی خپله داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي. نو دا مربوط هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي چې مثلا آی بلوچانو ته ځتي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نام نه شي. نو دا مربوط یم مغه
فکر نه کوي چې د ایران لپاره د وی بهانه او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حسین تقویه کوي، هلته حزب الله تقویه کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. له غنه پرته د ایران څنګ ته د امریکا لوی اډه پرته ده په قطر کې، همدارس چې په عراق باندې حمله وکړله عراق له لارې هم ځواب ورکولی شي، په سوریه یې حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارې شته.
ګوري یو هغه ده چې مثلا یو مملکت غواړي چې مستقیم یو ملک سره په جنګ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړې شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی تاسیف سي، فکر کوم چې هغه قوي تر دې بجای داسې یو مستقیم یو چا سره په جنګ کې سي او په هغه کې تاوان ورکړي، هغه کې زیاتره ضرر ومني او یا په بین المللي ملامتیا کې هم راشي، لته خو باندې مجبور دي چې بس هغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسن بیا روس په تفاوت نه پاتې کېدل شي، کېدل شي دلته مثلا چین به تفاوت پاتې نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د یو لوی جنګ لپاره به امریکا ماده وي چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف هغه دي. اما امریکا به کامله به دې ته علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکېل کړي او هغوی تقویه کړي چې مثلا دا جنګ ته دوام ورکړي بجای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمن تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً هم دومره لکه د افغانستان او د ایران ترمن چې دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوندي کېدلی هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمن تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بل لورته یو شمېر پاکستانی متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوځ په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 نیټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنی حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی که هغه نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې ته لمن ووهي او خپل ولس ته قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې ډېر نامتو لیکوال دی پاکستان کې، د دې کتاب کې د بېنظیرې د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوځ په لارښوونې چې دی په سیاچن کې برید وکړي، هندوستان د برید وکړي تر څو په پاکستان کې انتخابات وځنډېږي. او همدغسې وسول په دې کتاب کې ډېر واضح راغلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همېشه په پاکستاني پوځ پاکستان کې ماشاءالله لارې قدرت ترلاسه کوي، هغه نه دی یو څه لاره چپه کړې ده او دغه سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بېرته دغه لرې کول او بیا دغه اوسنی سرپرست حکومت چې تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پوځ په بشپړه توګه پوځ بریدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتداري حکومتداري په خپل واک کې نیول، دغه ماشاءالله د سیوري نه دی راوتلی دی. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی په درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای، چې هغه خورا ډېر وخت ووتی ترسره نه شول. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده، ځکه چې پاکستان کې دننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یوې پاتې پرېږدو، حتی په پنجاب کې هم دا بحثونه پیل شول چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود، هغه خورا ډېر پیکه سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته، نو هغه اغه ملاتړ به تر لاسه کولی او لسه دا شول چې پوز نه نو پاکستان ستا ممکن د انتخابات وځنډیږي. او بل بحث ټول مهم دا دی چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر له مخې دغه جغرافیایي ویشونه چې څه ویلي هو په ځینې قومونه که هغه بلوڅان دي که کردان دي که پښتانه دي، په دې سیمه کې خاص ډول د پولو دواړو خواو ته ویشل شوي دي، همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې شوي دي لکه شیزم سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو دپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبیعي خبره ده، هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري، هغه ځینې هېوادونه کې ایران یا که هندوستان یا نور هېوادونو څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي، لکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په دې خورا ډېره ښکاره وه. هغه هغه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کېږي، ځکه ایران هم په دې باور دی چې د پاکستان بلوڅان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا دې ته هم خطر دی. ټول پراته بلوڅان ایرانیان ممکن د هغه حقوق بلوڅان سره یو ځای شي، البته بدبختانه موږ په هغه شي وضعیت کې نه یو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوڅان هم دا ویره ورسره وي. همدارنګه د کردانو مسله نو د سترو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ترې په ځانګړې توګه ډېر زیات تاوان ورسېږي، هغه هم دوی نه غواړي، ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې و داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېرو دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست که هغه ملکي سیاست وي او که نظامي سیاست وي، هغه ته په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغسې مسایل دی د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکي دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې شپږم فبروري 2023 کې اټکل شوی د انتخاباتو کې دې باندې تاثیر ولري او ممکن دا هم ځنډیږي.
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپو کې پروګرام له آزادي راډیو اوري، احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروګرام کې مو موضوع دا ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. له یوې خبرتیا وروسته به دغه اړخ راوسپړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
له پاکستان سره تقریبا یو ونی وشو چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې ده. خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې ده. پورسوی کې د سره پورنه هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفت کار کوي، یعنی شپاړس ساعته. خو که چېرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي، پرته له څه شکه به دغه تجارت هم اغیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته دې ته زړه ښه نه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر صاحب، څرنګه که څه هم دا سوال د خبرونې په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو، لیکن دغه اندېښنې تر څه بریده تاسو ته مواجه ښکاري؟
اوس وګورئ چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران ترمنځ روابط ډېر او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران ځي هلته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی. او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. تاسو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارېګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته. او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریزي خپل کړی، په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډرایور ویزه ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزه او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې دا تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي او لکه چې تاسو ورته ویلي دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې وو. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بله خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغیزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بلې خوا نه خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همده اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه ټول اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. او د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیانو نه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,000,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېریږي.
مننه اتمر صاحب. اغلې کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برېښنا را واردوي او همدارس د تجارت ته مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه، که چېرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خو لا طبیعي خبره ده چې دواړو خواوو یو څه نرمې خبرې هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډېر زیات دی چې ډیپلوماتیک روابط به ممکن هغه صفاتې نه شي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. که دا روابط هم ساړه وي، په افغانستان به یې تاثیر څه؟
افغانستان ممداد په یو جغرافیه کې واقع ده چې او یو په خشکه کې یو ګیر ملک ده یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي هلته بې ثباتي وي یا جنګله وي نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد رانسي یا همکاریان ونسي نو بیا به افغانستان به واقعا په ستونزو کې به وي. اما راځو چې مثلا که دوی څه منځ رابط هم در رقم ساړه پاتې شي او جګړه رامنځته نه شي وضعیت تغیر شي دومره خاص هغه ونه لري ځکه چې د طالبانو مشان چې دي د پاکستان سره مشکل نه لري زه فکر کوم ځکه چې د هغوی په همکاري باندې په قدرت باندې ناست دي یا مثلا د هغوی حمایت ته ضرورت لري هلته کورنۍ دي بزنسونه دي څه دي په هېڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دي ځکه چې کله ناکله دا سرحدم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي نه یوازنۍ لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات له د ایران لارې افغانستان ته درلودل نو فرانسه باشه په دې حالت کې هدي ازني کوښوي چې خپل توازن یا بالانس رابط وساتي د ایران او پاکستان سره او کې دې شي یو د خیر خګر رول هم غواړي چې ولو به وي نو زه فکر کوم چې کوجهت خرابېږي افغانستان متاثر کیږي او که د حرکتونه یا د فعالیتونه کدي تروستي ورته وي یا د ازادي خواهي فعالیتونه شروع شي امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بیثباتي باندې تاثیر گذاري ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دي او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته سفر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي نو که دغه لارې بندېږي موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه د امنیتي لحاظه او یو نو حرج و مرج به حتما په داخل کې شروع کیږي ځکه چې وزنی لاره پات کیږي مګه مرکزی آسیا او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذار دی د موسکو له سیاستونو نه او د غد نفوس ساحه ده نو زه فکر کوم چې هغه به خپل اندیشنه له دغه به خپل شرایط وزکی په طالبان باندې نو که هر څومره د منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي هغه مستقیم تاثیر کوي ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو چې موږ زیاته تجارت او هغه راکوه د دوی لارې کېږي او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي که دیش پزینه دغه درزنه کې داخله شه او پزینو حرکتونه کې مثلا دوی همکار پاتې شي نو د بیا به هر کې به افغانستان کوغوالي کوونه غوالي په دې مسأله کې شکل کېږي او دارو ملکونه به ورته نيسي نو دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولدي.
آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمن یعنی کړکیچ رامنځته شي خو طبیعي خبر د سشکاره د سیمې پټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي خو کچرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دوړو هیوادونو ترمنځ بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي
بل شکه چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه به پاره کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یې مطلب لري خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړلې لکه په سیاسي برخه کې په ډیپلوماټیک برخه کې یو ویش په طالبانو کې په تیر دوه غونې مکالونه کې لیدل سوې ده حتی د پاکستان په حق باندې په د طالبانو شکم دریځ دی د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریځ لري او ځینې بل ډول دریځ لري همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نام تو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم مبخشی او بل زاکر دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی همدارنګه خپل طالبانو مشر هیبت الله دغه پاکستان سره خورا ډېر اړیکې لري یو ویش بدلته دنه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه بي د دواړو هیوادونو په حق باندې او دا ویش کېدل شي چې د افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیه باندې کوم حاکمیت دی وسري دا تر هغه اعلان درا چې ځکه البته یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي نظریاتي ویش رامنځته شي دا په ټول کې د طالبانو کوم د حکومتداري ورته وایي کوم سختي سیاسي سختات د رامنځته کړي دا به تر اغیز لاندې راشي. همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه د سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګري لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریځ لري، خپل بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریځ ولري. په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شیعیزم خلاف د نظر لري، هغه د طالبانو سره بیا خپل اړیکې لري، هغه به په دې موضوع کې طالبان وهڅوي چې هغه یو طرف ونیسي. اما دننه بیا ځینې نور طالبان دي چې په بیلابیلو برخو لکه صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دوی خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه هغه به دې ته دا لاره ډېره ستونزمنه کړي چې دوی کوم طرف ونیسي او بې طرفه دوی پاتې کېدلی نیسي، ځکه په دغه
دی باسکه مبارخ را سره وخت ساغلی کړو. خیل لتا سوام منندویم او اتمر صاحب لتا سو سخه مننه کوم. زه احمد شبر لا وریزم کی اجازه اخلم تر بل خبرونی مو خدای مل.
تم می دخ کلا ملک سپین کوتر وای تو می دخ کلا ملک سپین کوتر